شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي. دغه راز مو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړه کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1991 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي، ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی، ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ترې تم کوي او له دې چلنده استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول، د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوو حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هوا د هوایي ځواکونو قماندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قماندانو. ایټالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایټالوی ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقالی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
und das wurde der Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin mo Afghanistan tawastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat da bawar au khanditub la para da kar zaruri dai.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربي اماراتو کې دی. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تړاو خبرې کړي. جزئیات به وروسته واورئ. له نن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څېړلې چې آیا درې کاله وروسته له افغانستان څخه د سپتمبر 11مې ته ورته د تروریستي برید خطر له منځه تللی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې دا هغه وي اوس موږ مصرفونه په کوو، دا اوس دا د دوا راخته خلک یې ویني.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته یې واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
تاسو لیدل چې موږ قانون پلي کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت څخه د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښیم چې وتوانیدو چې له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
د جرمني حکومت ویلي دی چې دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او دا حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری متحده عربي اماراتو کې د هغه هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو تر څنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالې لانا نصیبه سره وکتل. د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی دی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دي ګډې هڅې وشي او لارې چارې دي ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادې لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون له مخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخ هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې له شپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندې کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو له مرستیالې سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او اغلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتلو په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د اول افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130,000 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مئی میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
اجازه راکړئ واضح ووایم، د اګست 23 پورې د وتلو وروستۍ نیټه د خپلې خوښې له مخې نه ده ټاکل سوې، بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوې چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یې کار ختم شوی نه دی. هغې ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کېږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او دایش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یوه سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په ټوریزم پسې هلته ولاړ سو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې یې ایجابوي.
د اګست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغې جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل ترهګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساس دي عمره قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغولی دی، ځینې هغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او همدې افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېل دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې له لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 11 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه له پامه وغورځوي او زیاته کړه چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسله والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیا ونیسي او مستقیما ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو دپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اگست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتي مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز ظافر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنی ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بجې ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څ باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کاله مخکې افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپل سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شکونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي. ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکو وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له امله 1600 غواګانې تلف شوې وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمه اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغي اخته سوی د درملنې لپاره درمل اخستې دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوښ نه دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بل استي نه لرو. نو شو دا هغه اوس موږ مصرفونه په کوو، دا اوس دا دواره خطه دا خلک یې ویني. دا اوس د 500 غنو دواره وړې ده. مثال هغه سم 5000 ولادر له 5000 کیز ما غواړنه سبا ده 5000 غواړنه شپږ زره غواړنه ما سړی ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مليس ما سبا لري سم زه خپل بل کاروبار نه کوم، نو هغه کاروبار دي چې دا د سبارت مر کار خراب دي. نو سره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي موږ دا کاروبار بل کار نه لرو. نو کولای شو نو چې دا ما ویني سبا لري بل بچان په کار کې ول وي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل 1400 غواګانی مرسي بي دي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر مرسي بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بي غوړ وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواش سره مخ شول.
د غوا مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل دانش پرخیز د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسی دغه سره بخیر ډیر خلک توانیان کله غوا مرزي اسوځه. نو موږ خپل دغه ته درولې شي حیوانان څنګه سره بازار کله ته می توجه نه درته کړی. نو موږ یې یو دوا یو شی ته پیدا کی کومه کو کی د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کې نو بار خلک د مالداري سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانې د بلس لکوای او د پنځلس لکوای امریکایي په مند کې ورځي. نو دا بار مجبورې دي ونانې ډیر خلک لاس دی واخې ډیرې ختم کړي د سره په مخه شکریا شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر بخ درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د مؤسسې مردا غوښتنه ده چې موږ دا مشکلات حل سي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د کنجارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي سي. دا چې کدا غواوی نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي. دا څه معنا ډیر غواوی د لسو د پولیسو له غواوی معنا مې سي دا څه مشکلات سره د ولاس خزمردا غشتنه ده چې دی و باید د وای او دغه شان سره مخ کې چې دا غوای مرزي مخنیوي وس.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکه وبو نو سوي د خلک ولیدلې دي نو مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مرزا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هنه احترامات بعد سلام زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتېږي چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او مخکې دی چې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري له لوري په خبره کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشم د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1990 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډیدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکي غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډیدل. د اوکراین ولس مشر د دې هېواد هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوی و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوی ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو با لنیوزیلند سره د ټیسټ لوبي پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپی انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبی افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقالی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره د اګست 28مه هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه. او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلې. اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلې کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ دپاره. نه نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي:
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کلا دستی وقت ندهی رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت دیروی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي، زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي، ویلولي او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم، یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. هغه غمګین حالات کې یا د تنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېره چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریزان کې به زه تلم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس دونه هغه لریزان ته نشم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي افسوس کتابخانه یې المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځمه ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځمه. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي، خپله یې مطالعه کوم. او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات را اخلم، هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوی یم ډېر زیاته مینه مې ور سره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو. هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوی یم. بېرته په سان کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوی یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وی راوستلی ده یو بل تاوان دا ځوانانو ته رسولی، چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصاً همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورني مشکلات شي، هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات شي، بې په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي، زړه تور کېږي. نو تنا زما نه، زما په څنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ.
انشاءالله، انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی. نه، تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره، نه په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست، هغه د ژورنالیزم په برخه کې، نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده، سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده، د په ژوندون یې د آثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي، او د آثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده. نه، یعنې دی کتاب لیکي په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه شاړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، آثار ووایي. د د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې یو کتاب رانیسي مطالعه یې کنه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، د کندهار میشتې مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولرې پیل کړه، کندهار میشتې مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی، په دې کې 100 دي. یعنې ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتې مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپ څه چاته مو وایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لنډ ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټې په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدات هم سبا ان شاء الله په لاس ونیسي.
خبر چې خیر سره
که استاد نسی غوښتنه وکړم یو ادبي ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مو د چرته وایې
ما خپل لور ته یو شی لیکلی و نو اجازه درته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل د اجازه چښتنه یې سترته وایې
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری درانه او زړه رنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکې کوم غلری جر پاتیکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا دی وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري ستاسو یو مسكين معلم لوري دی یو کمزوري معلم لوري
تیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو د لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان غو معلم لوري چې په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بور مور لدین جلات څخه د وښ کوچنی او چسیوي خو هیڅ سر نه خلاصې دی هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تر نه خبر از مادرید وران زمانه پرې ځل شي دان کړی دی او څه وایي چې افغانستان جوړیږي
بله رازو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو تل کړی دا د دې په اړه ته وغږی کی دي کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلو کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندهار نه یم خو د قندهار پاک لبا باندې دوی راپور خبرونه درلوده درته وایي څنګه په دې فکر کې سوي چې اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلي چې اواز قندهار ته کار کوي
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتي تذکره مینه وتر سرګوسوی په خوا د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې وغدیر په خوا چاپ سوی و د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم ترته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانو جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر د خوندې دي چې هغه هم په کندهار کې کار کړی او په کندهار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندۍ پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و دا د شو ډیر کسان دي په سل کاته مجمع کړی دي سل کاته مخ چاپ سی و
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په کتاب کې چاپيږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دي چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما سپیشل کړی د کتاب مستیر په کواله سو څنګه تر لاسه کواله سو تر څو دې خپل ژوند لیکوي بیا غو تل افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا کواله به زه ورته مرکه به ورسره کواله هغه چاپوله او په ځمکه دې هڅه ده چې د خپل کار نتیجه ده چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درسته ګورې دا په خبر کې چاپوي اخبار خبرسته په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لا هڅه ده لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکټ متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دا د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سیمه انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه کې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا قسم کې اولمړی مثلا په پونتون کې اولمړی ولزم ماته بیا دغه را فکر کړل ولزم غواړم چې تاسو نو راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنه کې شکر کړی هغه ځوان چې شه مدني فعال هغه څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ماته راټول کړو بیا دغه ځوانان راټول کړو بیا مال مور دغه بخښه کار دی نو هغه ول زده غلره پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولې کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلی او څو لیکي تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دی مطالعه کې پنځه لس کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو په کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړی کړئ کله چې موږ ذکر بشپړی کړی زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه د تزیریږي نه د خوبه دی کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو ښه کتاب نوښته کړو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لځان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کېږي وړاندې کېږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کې او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي د څه رقم یو اسي
لازمور په کندارې سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې بیا ګورم کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې دي هر کتاب مطبوع نه ګران دي لکه څنګه چې د مطبوع په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي هغه ټولنه وړاندې کوي ټولنه د خدمت لپاره کتابونه دغه مهم دي ویني کرشي لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه مخه دا کتاب نه وشته چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅي دا چې ورسره داسې لوري را پیل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نه وشته کنه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کی موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نه وشته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کی او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځای یې خوشاله چې روښانه دې ما کتاب ډیزاین سو دا دی ولي کل سو دی ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري کړی دی اما دا و چې المان تر غلم دې کال ما به دې باندې په دې چې تیر کړی بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې دې چې وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي دا به څونه زامت په هغه خبرو سره کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره چې لاخته یم د کندهار څخه تر المان شې دا یونلیک دې په دې سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان دی وګوري په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یې خلک سي نو به مو لیکل سي
بل تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خط وړاندې کوي ټولنه ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدد دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید ارشه رښتینی وي څومره د املا خوي څومره هغه کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخښ تنکې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکړي صبر وکړي مطالعه وکړي موږ په ځریکه ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په يرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وسلی کني وکړي 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 کني وکړي وخت به تاسو په دې کې چاڼ وکړي سړی باید کتاب چاپول کې تلوار و نه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدره سوتي بیا ستا کتاب نه بیا دولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کې خلک په تی په خبرولو شوې سيږي په چاپ شوې سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوې سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما پلاکې کتاب ولوستل دغه دغه شګري مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکې یو مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په رسول کالو مخې په کتاب باندې قضاوت کوو د بيبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرواسه په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتو نه سونو کتابونه ګوري که شي کتابونه وای افتخار وکي یو کني وای بچورا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي لولي
یو وخت شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خوشری ټولګنل را خوري وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وی وای دا به تر خمه خره ته وای
اما شعر به چې خلک وختونه کې اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خجرانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی اوس په ولیدار چاو دی سپیشلی کته داسې هم خور ویل کې وشک
ډیر خایسته سپیشلی صاحب ډیر
خایسته
رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په د پبن کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علاقه څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم. په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شام د خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړې چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده، چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څوک د کتاب محتوا مهمه ده، دغه د کتاب نوم مهم دی. چې ما مخکې ویل د کتابونو خو اولادونه دي، د لیکوالانو دپاره نه، نو اولاد چې سړی پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي؟ کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي، هغه سدی که نه دی؟ نو څونه چې د اولاد دپاره د نوم کوشش کوي، دغه د کتاب دپاره، د مقالې دپاره چې څونه مهم نوم وټاکل سي، هغه دغه پیدا کوي لوستونکي ته کتاب راپورته کوي، داسې پوهېږي چې ولا په دې کې تر اوسه وګوره چې په کښې کې دي. یو چا ویل ده په کراچي کې روان وم، په وړړي کې کتابونه پراته وه. بیا چې وکتل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غېږ، دستي مې راپورته کوي. ما ورته نور نه دي، دغه نوم چې مې وکتل نوم یې ډېر خوند راخي. بیا چې مې وکتل د ډاکټر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و، او بیا مې دا کتاب راواخیستی، د نامه په خاطر رانیوی. دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استاذانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې خپل کتاب دپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشوي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورا چې مایي را پراکاږي. نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونده مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخالې دپاره بیا هغه صدیق د غونده مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ورباندې کوي؟
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره مسله کوم، د خپل رایې مې خوښوي، په دې خاطر چې ډېر اړوم سره اړوم اړوم بیا نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا د مشوره را سره یي. خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی، باید زه خپل نوم پکښېږدم. زوی اولاد زما دی، باید زه خپل نوم پکښېږدم.
ځوانانو ته به په آخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکنه وکړي په هره برخه کې چې دوی مهارت لري، باید له هغه نه کار واخلي. که تاسو له خولې یو څو خبرې ورته ولرو، دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نوم اورم، ما ته خپله داسې یو احساس د حرکت راکوي، د بیداری راکوي، د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کامرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چار راښیي. ما ته ځکه ځوان نوم اورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له ټمبلۍ څخه، له ډېر خوبه څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د هغو خلکو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی، وخت د هغو خلکو قدر نه دی کړی. نو که چېرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رڼې کړي. نو زموږ ځوانان که چېرې غواړي چې وځلېږي، باید د تورې شپې پر ځای باندې وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې توی کړي او مایوسه نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هېڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي. ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولنې ته ملاتړ دي. زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده. نو که چېرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو، باید پوه لایق په عصري او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څېر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
کور مو ودان، د افغانستان د ښېرازۍ او نیکمرغۍ په هیله.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.